ندی پډاګه کړی چې 14 کومېټه لیکړي د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی نن چارواکو ته امر کړی چې هغه مظاهره چان ونیسي او انصاف منګولو ته وسپاري چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندی سیمه ته داخل شول. په امنیتي ځواکونو یې حمله وکړه او دولتي ودانۍ یې زیانمنې کړې.
لن خبرونه مو د اصرار عالم مومن ناوریده. اوس هم د پاکستانی ورسپانو اداریو ترازو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورسپانه خپلې ادارېیې کې وایي دا ډیره د فکر او افسوس وړ خبره ده چې د چترال زلزله ځپلي او د سیلابونو متاثرینو اړخ ته حکومت هیڅ پام لرنه نه ورکوي او دغه خلک د بې ارزۍ ژوند تیروي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې د انتظامی د بې حسۍ او بې پروایۍ په وجه باندې د چترال خواوشا 1400 خلک د احتجاج په توګه له پاکستانه افغانستان ته روان وو. څوک چې سیکورټي فورسز ودرول او تګ نه یې منکړل. ادارې زیاتې وی چې دې متاثرینو خو د ژمي شپې ورځې په سچل تیرې کړې خو د سیلاب خبرداري دوی د نورو مشکلاتو سره مخ کړل، خو حکومت دوی بیخي له نظر وستلی او همدا وجه ده چې دوی د وطن په پریښودو مجبور شول. ادارې اخیر کې ویل له دې وړاندې دې متاثرینو سو سو وار خپل احتجاج ریکارډ کړی دی، کوم چې د وفاق او صوبایي حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. باید چې د دې په فوري توګه نوټس واغستل شي او د متاثرینو امداد باوري. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼه خپل ادریې کې لیکي وفاقي حکومت د کراچي اپریشن د اخري پړاو شروع کولو فیصله کړې ده او ویل کېږي چې د دې مرحله یا پړاو لپاره هیڅ وخت نه دی ټاکل شوی چې څومره وخت کې به سرته رسولې شي، ځکه چې حکومت غواړي چې دا د ترهګرو او ټارګټ کلرانو د خاتمه پورې جاري وساتلې شي. د ادارې په وینا چې د کراچي اپریشن په حق له ځنې سیاستوالو لخوا دا تاثر راغلی و چې د کراچي اپریشن د جمود ښکار دی او یا دا کوم سیاسی مصلحت په وجه جرائم پیشه خلکو پر ضد نه دی روان. ادارې زیاتوي اوس چې د منطقي انجام ته رسیدو لپاره حکومت د اپریشن د بل پړاو د شروع کولو فیصله کړې، نو په کار ده چې حکومت د وسلوالو د مالی ذرایعو نیټورک مات کړي او په دې اپریشن کې د کلنګ اغوستونکو نواغله تر د ټارګټ کلرانو او د سیاسي او مذهبي ګوندونو عسکري ټولګي ختم کړي او د دې سره سره په هغه چا هم لاس واچوي چې د بهر ملکونو د ایجنسیانو لپاره په پاکستان کې کار کوي. نو هله به ممکن شي چې دا اپریشن خپل منطقي انجام ته ورسي او د بدامنۍ خاتمه وشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. ایکسپریس ٹریبیون رسپانا وای کچری پاکستان د نړیوالو باور تر لاسه کول غواړي نو باید د ترهګری پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کړي. بلخوا احبی خبری اجانس د افغانستان د بیا ودانۍ د سارنې ادارې د مشر د سرګندونو په اړه مقاله خپره کړي. د ادارې مشر وای چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې کمی به په امنیت بد اغیز وکړي. د دواړو مقالو مهمې برخې د ګل ایاس ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه وای پاکستان په نړۍ کې ښه شهرت نه لري، نه یې د نړیوال باور ترلاسه کړی او ځینې هیوادونه چې ورته مالی مرستې ورکولي هغه هم ودرولې دي. رسپانه د امریکا لخوا د مالی مرستو ودرولو ته په اشاره سره وای چې په امریکا کې هر څوک پاکستان ته د مالی امداد ورکولو په حق کې نه دي. که څه هم دوه لوړ پوري امریکایي چارواکي د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازي ریچرډ اولسن او د یو ایس ایډ مشر ډونلډ سیمپلر زړه نازړه هغه هیواد سره د مالی مرستو حمایت کوي، خو د دوی هڅې ګټورې نه دي. ورسپانه وایي چې د امریکایي کانګرس د بارنو چارو کمیټې مشر په سرګند دا خبره کړي چې پاکستان په خپل خاوره د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي. خو ریچرډ اولسن په دې معامله کې د پاکستان دفاع کړي او ویلې دي چې دوی په یو ستراتیژیک سلور لاره کې دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لومړیتوبونه ته په پام کې پرمختګ کړي، خو لا تر اوسه هم د ودې لپاره ځای موجود دی. ایکسپریس ریبین وای کسوم په 2014 کال کې د پیښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومانو ډلېزي وژنې وروسته د ترهګرۍ پر ضد قامي کړنلاره جوړ کړل شوې ده، خو دا ګامونه ناکافي وو. په جنوبي پنجاب کې اوس هم داسې ځای نشته چرته چې د سخت دریزو او تربندیز لاندې ډلو مرکزونه دي. ورسپانه وای کچې پاکستان په اغیزمنه توګه د نړۍ اندېښنې ختمول غواړي نو بیا دې په خپل ډزې ودروي. بلخوا ای اف پی خبري جانس لیکي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکا سارنې اداره سیګار خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو لکشمیر په هغه هیواد کې د روزنی او پر امنیتی ځواکونو د سارنی توازن خرابوي. خبري جانسوي افغان ملي دفاع او امنیتی سرتیرو د 2015 کال لومړیو کې د هیواد امنیتی چارې په لاس کې اخستې وي چې په هغه وخت کې د امریکایي فوجیانو شمیره 9800 ته راټیټه شوه. دا شمیره به راتلونکي کال کې 5500 پورې راټیټه کړل شي. خبرې جانس د سیګار ادارې د مشر جان سبکو په حواله وای په هغه هیواد کې لږ ځواکونه داخی چې امریکایي فوجیانو مشاهده له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ تکتیکي نظارت برابرول او دفاعي وړتیا او مسؤلیت په اړه باوري معلومات راټولول هم له لاسه ورکړي دي. ایف پی خبرې جانس لیکي جان سبکو رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د افغانستان د امنیت په خطرناک ډول نازک دی. خبرې جانس لیکي چې د 15 کلونو جنگ باوجود طالبان یو ستر ګواښ پاتې دي. د امریکا د شمیرو تر مخه یوازې تیر کال 5500 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او سبکو خبرداري ورکړي چې هیڅ څوک نه پوهیږي چې څومره پاتې دي. خبرې جانس لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو کوم مخت معنا به د ځمکني توازن باندې اغیز ولري او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو وړتیا دومره نه ده چې دغه تشه ډکه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیر هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسه چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تغوغي په کوټه کې هندوانو او سیکانو یو احتجاجي مظاهره کړې وای چې د بلوچستان په حاجی شیر سیمه کې یو اونۍ وړاندې له دوی د مذهبي ځاینه د دوی یو کتاب اغلا شوه خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې له کلون راهیسې تړلې یو لویا عبادت خانه هم باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه ورکړل شي. نور تفصیل د کوټې نه بارکوال میاخیل راکوي.
حاجی شار د کوټه شار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتر کې پروت د بولان سیمې یو شارګوټی دی چې اکثره اوسیدونکي بلوڅان دي. خو له اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې وشتمه نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یو مندر د سکانو مذهبي کتاب او نقدي روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبه په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټه شار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجی شار کې د خپل غلا شوی مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټه شار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ آزادی رادیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه د خدای لمړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوی دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غلا ونیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږکیو خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نشي کولای. د کوټې اوسیدونکو یو سکه امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ریږو هم ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کیږي ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاجی شار بازار په شمول د سیوی او شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندر غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې خو تر لسو ورځو تیرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لږکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کیږي بل ورځ خو عبادت خانو ته هم ځان رسیدای سي.
اب تک نه تو کتابو کا پتہ ہے نہ تو مجرم
تر وسه نه د کتابونو څه درکسته نه مجرمین نه ول سوی دی او نظم د امنیت څه غم خړل سوی. نن مو مذهبي کتاب غلا سوی سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پیښیدای سي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي,
کسی چیز کی ریسپیکټ نه ہے.
سکان او هندوان د بلوچستان پاکستان او سیمو کې لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي, خو وایي چې په دې ورستیو کې ژوند کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوند نه دي. وایي په ورستیو کلونو کې ګڼ شمیر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوشې سول, چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو, اوس هم راځو کلتوري او ادبي خبرونې د باختر ستوري ته. دا پروګرام هر اونۍ تاسو لپاره باز محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د کتاب د ونې په ویاړ د کتابونو د سوغات په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به د خیبر پښتو ادبي جرګې له یو تنوال غړي سره د جرګې په فعالیتونو خبرې ولرو, او په اخره کې به د کابل ښکلایي زړښت په یو سندریز ریپورت کې تم شو. لومړی رپورټ ترازو سمو دوړان دی وتیلی افغان انزورګر امدولار با په خپل فیسبوک پاڼه پیغام خور کړ چې په ودونو او د خوخیو په میپلونو کې د خلک د پلاستیکی ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کړي. د نوموړي دا پیغام په سلګونو ځوانانو خوښ کړ او ورچا په خپل سیمه کې په دغه کمپاین کې برخه واخیسته. په همدې اړه مو له هغو ځوانانو سره خبرې په یو رپورټ کې رانغاړلې چې په یاد کمپاین کې برخه اخیستې وه. فیسبوک هغه ټولنیز رسنۍ ده چې په لکونو پښتانه ورته لاسرسی لري او هر څوک یې د خپل ذوق سره سمه کاروي. شاعران یې د خپلو شعرونو د خپرولو لپاره غوره وسیله ګڼي, لیکوال یې د خپلو لیکنو لپاره, او انځورګران یې د خپلو انځورونو د خپرولو لپاره د یو نندارتون په توګه کاروي. له دې نه علاوه د هر مکتبي فکر خاوندان یې د خپلو موخو لپاره کاروي. امدلار باب چې په ټولنیزه رسنۍ کې یو فعال ځوان دی, د خپلو هنري کارونو ترڅنګ وخت نا وخت په فیسبوک اصلاحي کمپاینونه چلوي چې ډېر لارویان یې موندلي دي. نوموړي سمو دوړان دی په فیسبوک یو تحریک پیل کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د خوخیو په محفلونو کې د نورو سوغاتونو او ډالیو پر زیاد خلک کتابونه په ډالۍ کې ورکړي. د ښاغلي ارباب دغه تحریک سره په ننګرهار کې ګڼ شمیر ځوانان یو ځای شول, او کله چې هم څوک د یار دوست د خوخیو محفلونو ته ځي نو د مصنوعي ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتاب په ډالۍ کې ورکوي. امدلار ارباب مشال راډیو سره په خبرو کې وویل له دې کار یې دوه ستر هدفونه دي. یو دا چې یو چاته به یې د مصنوعي ګلانو پر ځای حقیقي تحفه ورکړي وي, او بل دا چې پښتانه به د کتاب له مطالعې سره آشنا شوي وي.
ودونو کې ځوانان زلمی ته پلاستیکي ګلان او یا ګلاسونه او جګونه داس شیان وروړي چې هغه د زلمی د کورنۍ په درد نه خوري. مثلا موږ د کورنۍ کتلې ودونه چې سل 1500 توفیر اولل شوي وي او ټول ګلاسونه. نو دغه دوه د ماتول په خاطر او د دې دود درایجول په خاطر چې د کتاب د مطالعې کلچر زموږ په ټولنه کې زیات شي, موږ ملګرو ته چې دا غي یا کوژدن او یا واده نو د نورو پلاستیکي ګلانو توفو په ځای به ماغه ته کتاب ورنو. مثلا کې انجینر به وغوښته د انجینری یا کفرزن شاعر ادیب به د شعر او د ادب او د سنور. نو د دې یو فائدہ دا ده چې مثلا د ناوې دراتک تر څنګ چې تسل ملګری یو کس تسل کتاب ویسي نو په یو کور کې کتابتون هم ورته پیدا کیږي. نو دغه دلاره به غټول کورنۍ د کتاب د مطالعې سره آشنا شي او یو کتابتون په هر کور کې جوړ شي.
هدایت الله میړنی یو له هغه ځوانانو څخه دی چې د خاغلی ارباب په دغه کمپاین کې ونډه اخیستې ده. نو موړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمو په دوستانو کې همدغه سې د کلیزي او پروګرامو د ځوان کلیزي المنزله نو ویل چې توفی راوړي نو ما ورته چې توفار څو خپل پر خپل د جب نه خلی نو تاسو ما ته پیسې راکې زه تاسو توفار راوړم نو ما غدار باب صاحب خبره وه په نظر کې نیولې وه ما په هغه باندې د قلم کتابچا تر پنسل پاک پورې کتابونه دا ټول هم واخیستل د هماغه کس د مسلک مطابق ته واخیستل هغې ته م توفه ورکړه په دې سره هغه دوه ځلې خوشحاله شو وایي چې یو ځلې ته واستولم چې زه باید دا کتابونه مطالعه کړم او بل هغه د زمونږ چې کوم دود دی هغه ناوړه دود چې د اضافي مصرف دی د هغې مخه ونیول شوه
دا چې په ودونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای د کتاب سوغات څومره ارزښت لري په دې اړه د دغه تحریک غړی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
خدا شي دا د مطالعې فرهنګ هغه ودې ورکولو کې ډېره مرسته کوي او بلې دا شي غاړې ګلان وروړو ولدا چې هغه په درد نه خوري دا یو ډېر مثبت پیغام دی چې موږ یې ورکو طبي خبره ده چې اوس خلک د کتاب په قدر پوه شوي دي او چې چاته دا د ډالۍ په نوم ورکول کېږي د هغې غبرګون دسي او داسې فکر کې چې ماته ډېر سره بخیلې دي همدغه ویلا ته چار باب صاحب نور ملګری به دي هوکړې ته سره ورسېدل چې بعد دې ورچا ته وعده ته ځو په وعده کې به همدغه د کتابونو ډالۍ ورکو او د خلکو هغه خبرګون عکس العمل ډېر مثبت دی ډېر خوشحالي کې نسبت دی ته کومګه دی غاړې ګل چاته ورلو دغه په ځای کتاب ته ډېر بدره نه ګوري
یو تنځون چې په وعده کې ورته د خاغلی ارباب د تحریک غړو کتابونه په سوغات کې وړي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د همغه کتابونو لبرکته په مطالعه روغ دې شوه او اوس هر وخت په دې هڅه کې وی چې نوې کتاب تر لاسه کړي او ویل ولي
کامران ګردیواله ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکو زما وعده په دې وعده کې ما ته چې تر ټولو قیمتي تحفه وا هغه کتابونه او داس نور تحفه مرغله لګه پلاستیکی ګلان لګه د هغه د پیسو او میلونه وخت چې پتیر شو هغه څه د منځه لاړل اما کتاب تر اوسه زما ملګری دی کتاب ما چې زه ولولم زه بل چاته ورکوم خو پیغام دی چې خوريږي او دا کتابونو لبرکته زه اوس کتاب چې ونولم په ما سات نه تیریږي زه ډیر عادت کړم وخت په وخت لټه کوم چې نوې کتابونه پیدا کړم
الحمدلله ارباب وایي چې د پښتنو خو یو دا بدبختي ده چې لوستي کسان به کې ډیر کم دي او هغه چې په لیک لوس پويږي په هغه کې به محدود کسان وي چې له مطالعې سره مینه لري خو په غوټ اکثریت کې خلک له کتاب سره آشنایی نه لري د دپان ک پښتانه په خپلو کورونو کې کتابونو ته یو الماری بیل کړی نو امکان دی ولري چې راتلونکي نسل یې د مطالعې په برکت خپل هیواد د وسنی بحران راوباسي د باختر ستوري ګرانو مینوالو په خیبر ایجنسی لنډی کوتل کې په 1915 میلادي کال ستر امزه بابا د خیبر پښتو ادبي جرګې په نوم یو ادبي ټوله پرانست چې تر ننه پرانستې او د سلګونو ځوانانو ادبي اصلاح وکړه نیزلی خاکسار چې د یادې جرګې کشر سکتر دی له ده سره مو د جرګې په وسنی فعالیتونو خبرې کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم
کده راته ووایي خاکسار صاحب چې خیبر پښتو ادبي جرګه غونډې څنګه وي هفتواري وي میاشتنۍ وي 15 ورځنۍ وي او که محلنۍ وي
د خیبر پښتو ادبي جرګې غونډې میاشت کې دوه غونډې کوو موږ په یو بټه کې خپل دفتر نیوله موږ په 15 ورځو کې یو ناسته کوو
15 ورځو کې د خیبر پښتو ادبی جرګی غړي چې چرته وی ازریږي شمیر به څومره ترسي
نو طریقې کار خدای چې مونږ بلنه جوړه کو د سمس په ذریعہ اوس په موبایلونه دی فیسبوک ته مونږ خبر ورکو چې د خیبر پښتو ادبی جرګی را روانه غونډه په دغه تاریخ باندې په مرکزی دفتر کې وی نو غونډه له تقریبا ټول ملګری چې موجود وي هغه ټول راځي او چې غونډه کوو تقریبا د 15-20 ترمنځ کسان د موجود دي
ستاسي په غونډه کې داسې مشهور شاعران لیکوالان څوک څوک تاسو سره ګډون کوي
زمونږ د غونډې چې کوم موجوده کابینه د خپل باندې منتظر صاحب زمونږ صدر دی مشهور شاعر دی ډېر کلامونه د مقامي سندرغاړو لخوا مل شوي دي ډېر خپل لیکوال دی او همدارنګ پیروز خان او تر صاحب دی مونږ سره یا حسین ساحل پرید صاحب دی او دا سریاس شاه صاحب دی نور ملګری شاعران دی تکړه تکړه شاعران دی علمزیب مسرور صاحب دی ایران مظلوم صاحب دی تواب شاه مسرور دی سکول استادان دی ډیر
غونډه چی پهلی ګړمبه پکې سوي
نو مو خو طریقې کار دا سه دی چې باقاعده صدر محفل معلوم شي مشر ممشي زازی ملمانه چې سوګ راغلی وي هغه معلوم شي تلاوت کلام پاک نمونګ آغاز کوو بیا زمون غونډه چې کوم دی دا په دوه برخو باندې مشتمل وي ولنی نشست کې مونږ یا غزل تنقید ته کوم ملګری چې انتخاب کړی غزل تنقید ته وړاندې کوي، یا په نثر باندې خبرې، یا د ادب په کوم سم باندې خبرې، ورپسې بیا آزاد مشاعره کوو.
دغه د نقد برخه چې تاسو د تیرو سو کلونو راهیسې اغلته په خیبر پښتو ادبي جرګه کې حضور لري، دغه د نقد برخه ستا په شاعرۍ باندې، ستا په لیکوالۍ باندې څومره اغېز کړی؟
ډېر زیات اثر یې کړی ده، ځکه چې هلته استادان دي، پروفیسران دي، پلاسپران دي، هغه ټول په محفل کې موجود دي، خبرې پرې تفصیلي وشي په غزل باندې، نو ځوانانو لیکوالانو لپاره دا ډېر یو حوصله.
تاسو د دې 15 ورځې باقاعده غونډو نه لاله داسې لوی لوی غونډې چېرته جوړې کړي دي جوړوي؟
دې نه علاوه مونږ د بابا کلیزه چې کوم ده، دا ډېره په پابندۍ سره هر کال مونږ مانځو، غټه مشاعره پرې کوو، د خپل وسه پورې د خیبر او د خیبر او د پېښور او د جمرود او د جلال آباد او د دې په شمول چې څومره هم دا سیمې دي، مردان شو، څومره چې زموږ ملګري دي یا زموږ وس کېږي، نو مونږ ټولو خلکو ته باقاعده بلنې لیږو.
داسې څه چاپي آثار هم د دغه جرګې لخوا شوي دي که نه دي شوي؟
اولنی کتاب د مراد شینواریو د خیبر ادب په نامه باندې، د خیبر پښتو ادبي جرګې په شاعرانو باندې لیکلی دی. بیا د دې نه علاوه په 1944 کې خیبره پرېدي یو هڅه کړې وه، او یو کتاب یې چاپ کړی د خیبر انګازې په نامه باندې، دا د خیبر پښتو ادبي جرګې د شاعرانو ملګرو د شعرونو مجموعه ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ناصر خسرو بلخي چې لنن څخه کابو 900 کاله پخوا په خپل سفرنامه کې کابل ته تم شوی وو، نو د کابل د خوندورې فضا او چاپریال، د کابل د خلکو نرم مزاج، او د کابل د نجونو ښکلای په شاعرانه نثر کې ستایلی وه. همدارنګه د پښتو په فولکلوري او کلاسیک ادب سربیره په معاصر شعر کې د کابل ښکلا ته شاعران تم شوي، او د خپلو خیالونو ناوې پرې سینګار کړي، او سندرغاړو هم د خپلو خوږو آوازونو په جادویي زور د بازوق اورېدونکو غونو ته رسولی دي. د کابل د ښکلای زړښت ننداره مو په دغه سندریز رپورت کې ځای کړی ده. سره لدی چې د تیرو سو لسیزو راهیسي په کابل د وحشت سورې خور دی، د بدرنګیو ورمخه شوي، او اکثر وخت یې ویالې په وینو سرې وي، خو لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې له فولکلوري ادب نه واخله تر اوسني دور پورې، که له یوې خوا پښتانه شاعران د کابل ښکلا ته تم شوي او په څه نه څه شکل یې ورته سندریزې جامې اغوستي، نو بلې خوا ته وتلي پښتانه سندرغاړي هم رامخته شوي، او د کابل ښکلا یې د سور او لی په تال کې نغاړلې، او په نړۍ کې خورو ورو پښتنو باندې د خپلو خوږو غږونو په بدرګه ویشلې. ارون باچا چې کابل یې ګوټ په ګوټ لیدلې، کله چې ورزینو په دومره مستۍ ور روان وي چې ځان ورته بې نشي خمار ښکاري، او دا ځکه چې هغه ته له جنته هم کابل ښکلی دی.
ماتل جنتا کابل خلے رے خلے رے ماتل جنتا کابل خلے رے
زیک افریدی تک لیو پلو د خپل محبوب پر اوربل د کابل خاوره ګلونه خګاری، نو بل طرف ته د پختون زلمی د پګړی په ول کې پرته خاوره هم ضروری ګڼي.
دا خاوره خلو ما رانجتی جوړو ما بستر ګوی لگو ما بستر ګوی لگو ما شغلی ته پور تکی کی دارنا د چار گل دا دا خاور د کابل دا پشان د گل نو چی پرتے پور بل دا دا خاور د کابل دا دا خاور د کابل.
او کرن خان چې کله د کابل په لور روان شي، نو د امجد شهزاد له خیال او فکر راوتلی مرغلری په لوړ غږ زمزمه کوي، او د مای پر لسره چیغه کړي چې تی وژنه خدای
پختنو دی دل تغیر کل سیگی اخیاری کسی دا غمازانو پخکالو باندی پویگی دا غرو سمان زما دا پلار نک کسی ما تا کوینا کابل تا زما دا ماہی پر دا سرا دا چغب ہما زکل مرما زخو پختنیم دا مرکونی ورانو
او پری غلامی ته بیا لپاری سهم کابل خپلی دی.
ارمان دی ارمان بس یو کمی می
پښتو شاعرۍ کې د کابل د ښکلا په اړه له سندرو او نظمونو راتیر شو، نو پښتو ټپو کې هم ځای په ځای د کابل د ښکلا ستاینه شوې ده. لکه یوه محبوبه چې خپل مین ته وایي، ما درته وې کابل ته مزه، مڼی خوږې دي ما بهیره کې مینه، اوړی د پاس کابل کې تیر کړ، په ژمي راغلی سلامت غواړي خالونه. او یا دا چې کابل ته مه وایه چې وران شي، په سری چوک کې بنګړي والې ناستې دي نه. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
جنت